غالب یہ اڑیر مشہور شعر تھی، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ادا کرتا سی مثلا حمزہ شینوار شعر وہ گرے چھے، غلط محبت غلطی دائی نشی، چک چک محفل کی چاہتا نگوری۔ یا مثلا غالب ہوئی چھے، تشی بغیر مر نسکی کوہ کن اسد، سرگشتی خمار قیود و رسومتا۔ حمزہ بابا ہوئی چھے، جوڑی مین دی کچوا بی بنیادا، تچے بے خودکشے مر نشوی فرحادا۔ او نسی مثلا دی اسد پسرلی زینی شعرونا دا سی دی چھے، دی غالب رنگ دے اور باندے، دی غالب یو شعر دے چھے، جاتے اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن آور۔ او دی اسد پسرلی شعر دے چھے، تا ویل چھے بیا بس رگور دا قیامت پورس، جوڑ پا ما قیامت شکر اختیاری و ادا لندوا۔ غیر دی دینا دا خو زینی مسئلی دی کی داشت توارو دا مرتوویو یا د شاعران او ترجمه به وزن شعر نه بخښ شي، خو غیر دغه نه مثلا د قلندر مومند یو شعر دی چې تا چې داسې اړولې خو را واخیس با مو در به می په هیګم درو بام کړي، د میرزا غالب شعر دی چې او پوری عشق نه کاشانی کا کیا یې رنگ کی دیکھتے ہیں میرے دیوار و در درو دیوار۔ غیر دینا چی دغه سی شیرون مستقیم ترجمه شوی، دیده دی افکار و دیده دی انداز او دیده دی خبر و تاثیرم زمین دی پختو شاعر پلو شاعرانو کلی دلکی گی خصوصا پاگو شاعرانو کی چی دی اردو سر بلا دی اوزین خوی دیده دی فارسی شاعرین مخیستن کردی، نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي۔
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلی یاست، وایي ډېر خوشطبع انسان هم او ډېر حاضر ځواب هم و، دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه، کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه؟
او دا ډېر حاضر جواب سړی و، د خپلې مېرمنې سره یې چې کومې ټوکې کړي او د خپلو دوستانو سره یې چې کومې ټوکې کړي، دا ډېرې مشهورې دي، ډېرې زیاتې بېلګې شته۔ هغه ډېره مشهوره ټوکې چې خلک کوي، هغه میرزا غالب وایي امونو ډیر شوکی وو، کوم وخت امونه خوړل لغل تا یو خر تیرې دو هغه د دوی غرزولی په ټخ کې بوی کړی وو، بیا ورنه ګرځېدلی وو، بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خرم ام نخوري، دورته ویل شو نو خر دی ځکه یې نخوري، نو په خپله ډېر خوشطبع ډېر لوی انسان وو، ډېر سرشار او د ژوند نه ډک، مګر دا چې ډېر بد ژوند هم تیر کړی، مایوس و، او اولادونه یې مړه شوي وو، بیا د عارف په نامه یو هلک فرزندې باندې نیولی وو، بیا غم مړ شو، نو د دې د غمګینۍ د ستونزو نه ډک ژوند، او هغلته په هند کې د انګریزانو تسلط، خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو، د خپل تیر عظمت او د اوسنی حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري د دې لوږه د فقر داسې وو چې د دې نه دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو، ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې ده لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرسیا چې لیکل شوي وي۔
هزارون خواهش اسیر که هر خواهش دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی۔
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبرم کېدلې چې ډیر عقیدوي سړی نه دی، خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان و، یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به لرل، فرزندې ډېر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زله شرمه څنګه ودرېږم کنه،
او دا خو او د خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار وو، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې، اوس هم ځینې خلک عقائدو سره جوړونه دي، خو حقیقت ده چې دی وجدانا ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې ده چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي، د ده شاعري چې ګورو ډېره د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده۔
درمل صاحب یوه بله خبره چې دی پخپله هم په همدې نظر و ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده، نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو لکه غالب په خپل وخت وخت کې دومره داد نشو اخیستلې. اوس هم په افغاني ټولنه کې دغه شاعران شته دي چې ډیر پټ دي، یا څوک پاړه ډیر پویږي نه، یا دوی په خپل ځان انداسي غلې نیولې، خو ډیره پخه شاعري کوي او کېدای شي ډیر څوک نور باندې پویږي، خو یوازې هغه ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډیر سرسری خبرې کېږي. مونږ په ټولنه کې هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډیر مشهور هم دي چې هماغه سرسری خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسری خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپله تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغه سی وو، اوس وردونه قادان وایي چې دای به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د شاعرې، حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرح او تشریحات، لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه یې نومونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبریک شي، د غالب د ترکیب نه یو نوم ورنه. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادی، او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکچو کې ډوبو او ټولنې منلی وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لویدلي، هم د خلکو د نظر نه لویدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لویدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې دربار ته لاړ شي، یا ورباندې وظیفه واخلي،
یا
خلک خوشحال وساتي، د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه هم د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچک کې دغسې که غالب کړي وای، ممکن دی به هم د دربار شاعر وو، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو،
او ده حتی څو ځلې هم دغسې دربار پرېښی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدلی.
بالکل. مګر دا ده چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې، هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود، د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدانه شاعري ده. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې، لوی شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي. مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکي به ورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق، دا بیا غره پاره وي. که نه زمونږ په خلاف او د مخالف د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی، او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالېږي.
ډېره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم. وایي: یې مسائل تصوف یې تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا بنا
یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدن کو تیرا ونی مدنوم یلی شاعر ادی مولا د مرکه لومړی برخه و اوریدا. د مرکه د دوهمه برخه مو ویلی وو، دا د دوهمه وروستۍ برخه چمتو ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو ول چې د غنی خان په شاعري کې مینا د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوی ده، ستاسو په شاعري کې مینا حسن ستاسو د شاعري محور وو، څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول، او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول، د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې ده جانانه، د قرآن په حساب باندې، د دین په حساب باندې، خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکې لیکلي وه، ده په پای کې دا خبره کړې وه چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نه شي، او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نه شي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه، دا موږ چې وایي ان الله مع المحسنین، محسنین محسنین حسن، خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې، د حسن توري معنی نیکي، او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه، الله معنا مين نه دغه چې دا د ورسره د شنه ماشوم د تر اوسغلی په خندا او ته یو دغه سپږیش کې ونی سي دغه شور سره کې کنه دغه ټول دغه ټول مين نه دا ځبه په سره واخ د ولس سره د انسان سره د انسانيت سره د وطن سره د خاور سره د ناموس سره د ټول شان سره هغه د مين احساس دی او د اوسن حقیقت دی نه عدل ته دا سره د اوسن ګرد به سره غلی دی دغه ته خو زول په تور څونو ودی تر اخره او مين ګرد ګرد هغه دغه مين نه دی الک په انجلی مهند او انجلی د پالک مهند او موږ په کلاسیکو دغه کې شته په کلاسیکو دغه کې او کې په دونه وضاحت او صراحت او دونه فلسفي عمق باندې خلک خان چې یاد کړل کې نه خان چې یاد کړل او تصویر کړی دی دونه دغه وضاحت باندې خونه ده خو خیر په هر صورت باندې دغه اثر حل ته موږ په ځړه کلاسیکه دغه شاعری کې دغه ستنه او د موجوده شاعری شوم تو پر دغه لیول باندې را ده برابر نه سي خپل کمال ته خپل شي نه رسي
څنګه چې وایي کې شاعری د جذباتو د احساساتو د بیان ژبه ده په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډیر کار واخیستل شي که یا تفکر ته باید ځای ورکړل شي ستاسو په شاعری کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان سوی دی د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو
او دغه خو داسې ده کنه چې په خپله د دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل یو شی مصاحبه وسره د غني خان سره د هغه سره دغه کېدل صحابه کېدل نو هغه ته چار د شاعری چې شې ده تا چې شې ده د فکر څه دوه لازم علاقه په خپل سر په خلاص چې شې ده او دوه سر په خلاص دی دا سي د پورته د هي خوا څخه دا سي احساس راسي نه تخیل د پورته صدق هغه ته زه د خیال د غوار کوم د خیال وزیر ور کوم او د تفکر د غوار کوم نو دا د سر شان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د خپل په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شان امتزاج دی د ټول غړه د کنه هغه نه یوازې شاعری نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په ژبه باندې کیږي د څلور سر ټکی دا د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانه ژور احساس څخه د سوځند احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بخي ډېر مهم دي په ښه انداز باندې په شو توري کې او په غني د ډنګ سره او تر وړي کنه ډنګ نه لري غني چې په چا شعر د ژوند په دغه کوي شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګرځه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر ډنګ پکې نشته
فارسی کې آهنګ ورته وایي
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنګ وي ډنګ وي په دې کې نه چې څوک چې په دغه نه پوهیږي چې و د نو څو رسیدلای او اون کته نه څو رسیدلای هغه د ظاهري تور چوي د ظاهري تور هم انځایي دغه څخم خوند اخلي د خپل غندغه د حسن غندې څلور سور تو خو کنه د احساس او دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تور تور شان څلور سور تو کو
په پای کې به هم استاد شاعری تراسو یو پښتنه دی بل او کو اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسي ژوند پرېښ یو دلته په خپل کور میشت یاست اوسنۍ مصروفیت هم څه دی یا نور شاعري کوي یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه
اوبه دا خو ستړی دغه ده اوبه څه ناچاپه شان نه دغه دي څه ناچاپه شان ستا هغه داس وخت په وخت باندې کنه بل مروک وکړم کنه وروسته به راته وروسته به راسته چې اوس نو دغه یو دغه پاتې دي نه داسې مجلس ته نه داسې اخبار شته دا یو د فرنګي سوغات دغه فیسبوک دا فیسبوک نه فیسبوک ته کله کله نه غزل مزل برده کوم
سوغات
نه ده سوغات خو نو یار شو ته چپام سي سوغات یو بده ته چپام کی خو نه غزل واغ بیا یو چپ سړی ده زه دغه غزل مزل کله کله په کور ته کوم کنه خو اخته ما کنه دغه نه ما بیکاره نه جوړ سړی پر ځای من پروت پر ځای من ناس ته ما څه ټول مشغله مې د خپل مسان سره او د شاعری سره د تور سره د چای ویلې یا خپل وخت چې لیکنې کې د خپل یار د دیکتاتور او تور سره سم ما کړ ځل شل غزل نو د بده سوي ویل سوي کنه نو دغه نو پاره کې ا دې لګیا ما غدا
ورسته پښتنه ولا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیکیږي لیکل کیږي او نور علوم لا هم پکې نه تاول اقتصاد سرخ بيخي تړل نه ده څه فکر کوچ پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده. تاسو د فیسبوک یادونه وکړه لکه په یو خونه کې چې ناستې. نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولی شي؟ څنګه کېدلی شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیاله شي؟
نو هغه ډول دغه د ژبې څو ابعاد دي. یو ساده ده د ویلو ژبه، د ویلو ژبه تر څو شي د بینوا خدای بخښلی خبره، تر څو شي دام ځکه اسمان، تر څو شي پاتې او افغاني ژبه د افغانستان، تر څو چې دا قوم یې دغه ژبه بوي، کله د عامه ده محاورې ژبه، د محاورې په اصطلاح باندې که نه، د اودیت نوي تورې ورده کېږي، څه تور ورننوځي، څه تور ځینې پاتې کېږي په لارې باندې. ژبه هغه ده روانه ده، ژبه د ولس دغه ده، د ولس شی ده. بله ژبه د ادب او د هنر دغه ده ژبه، د ادب او د هنر په ژبه باندې خو ما هغه خبرې وکړې، لیکن چې زموږ ځوان شاعران دي خدای اودیت ملتفت کړي که نه، چې دغه خوا ته که نه خپل شعر ته دغه په دغه څلورو سرو ابعادو کې د تخیل په بود کې، د احساس په بود کې، او د تفکر په بود کې، او د تورو په بود کې، طاقت اظهار په بود کې، ودې ته توجه وکړي که نه. دا دغه ده. بله دا ده که نه چې ژبه دغه مډرن دنیا چې کومه روانه ده، د دې سره د داسې یو دغسې که نه چې یعنې ژبه و اقتصادي دغه ته دغه متل نه دی ویل، د مسکین ملا په اذان څوک روژه نه ماتېږي، نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کېږي. زه بیا نو کې داسې دغه سمه که نه چې ژبه په دغه اصطلاح باندې روبینایي پدیده ده، زیربینایي نه ده. زیربینایي پدیده اقتصاد دی، اقتصادي روابط دی، طرز تولید دی، د معاشرې هغه خپل د تکامل هغه سټنډرد دی، هغه شی دی. نو په هغه باندې ژبه ده چې هغه دغه چې پښتون ترقي وکړي، ژبه به ترقي ورسره کوي. دغه علمي ژبه یا درې دومه که نه، یا دا د نوستیو زه خاطرات دغه ځمه که نه، په تر دا نانی لیوان وروسته چې دا فرنګۍ خو زموږ سره د دوه سوه کالو دغه شیو بجې سره لرو که نه، پخوا څومره ننوتلی وو، خو د نانی لیوان وروسته چې بیخي چې دا داسې سم دم راغې د نغري پورې اړه راته کښېنستی، په دا وخت چې دا یې سوره نو فرنګي د دې قومو سره د ارتباط ته پاره دا ترجمانان مجمانان یې وختوله کړي. خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کړي، زما دغه پارسي ژبې دغه به اشنایان دا به راتلله که نه، دغو لغاتو د شیان پوښتنه به راڅه کوله، هغه پوښتنه وکړه ځای هلته په ډالرو باندې ترجمان شو، د میاشتې 15,000-8,000 ډالره تنخواه ورکول دا شو که نه. د پښتو ما دغه وکړل، خو یاره ما لیار د پښتو دا دی اوس دغه پیدا کړي، مارکیټ پیدا کړي، هلته نقد به پیدا کېدل. مقصد مې دا دی، یا مثال مې درکړي که نه، چې په ژبه کې چې ژبه چې مړی ژبه شي، د ډوډۍ ژبه شي، و مړی په وګټه شي، هغه ژبه په د ټکنالوژي خپله پښې پیدا کوي، خپله دخکېږي. په اخره کې بیا دا خبره زه دخکومه که نه، چې ژبه روبینایي پدیده ده، زیربینایي نه ده. ادب هم روبینایي پدیده ده، زیربینایي نه ده. زیربینایي شی چې دی که نه، هغه اقتصاد، هغه اقتصاد په هغه پراخ عمیق مفهوم باندې که نه، تولیدي اقدار، تولیدي روابط او تولیدي وسایل، تولیدي وسایل باندې د مالکیت طرز، دا شی دا مې څوک مې په مارکسیست ټاپره باندې ونه لګي که ورګیم خیر د خدای خبره، د خدای د رسول خبره، د سقراط او د افلاطون خبره، د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره، د میرویس او احمد شاه خبره، د دې ټول دا یوه خبره ده، د شپې قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري، قوم باندې چې استعمار مسلط دي، قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي، د هغه قوم هیڅ شی دي. خاپی د یو پلوینم هر څوک په سترګو شی ویني، یو ځان ویني، بل دی ویني، یو ورځ ویني او شپه ویني، بل نور ویني، تیاره ویني، یو جام او صراحي ویني، بل سرې سرې د ساقي ویني، یو حسن د دلبر ویني، بل مینه د خپل سر ویني، یو ژیره او تسپي ویني، بل پټ راز د سجدې ویني، یو مکر د شیطان ویني، بل مینه د رحمان ویني، یو تور ویني جنگ ویني، بل فوج ویني او ننګ ویني، یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني، بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني، یو خوږ خوب کابل جان ویني، یو خوږ خوب کابل جان ویني، بل ترخشمن پاکستان ویني، یو عشق ویني، وفا ویني، مجنون ویني، لیلا ویني، بل حال ګوري، سرور ګوري، جلوه او کوه تور ګوري، یو دار ویني، منصور ویني، عاشق د عشق مجبور ویني، بل هجر او وصال ویني، د یار د زلفو ټال ویني، یو جبر د تقدیر ویني، بل ټول له ځان تقصیر ویني، څوک په سترګو شی ویني، یو ځان ویني، بل دی ویني، څوک بد ویني، څوک ښه ویني، هغه چې وي هغه ویني. یو زه ځان ته حیران ولاړ، بې ځان او بې جهان ولاړ، زخمی زخمی، ستومان ستومان، یو وچ ګل د خزان ولاړ، ولاړ رهي روان ولاړ، بې ځان او بې جهان ولاړ. نه څه کوم نه څه وینم، نه ځان او نه هغه وینم، نه بد کوم نه ښه وینم، روان خو لاره نه وینم، بس خا پیدا یو پله وینم، پاس جبر د سلطان وینم، او کته زور د خان وینم، د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان.
وږمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزله سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزله یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب ستړی مسي، تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلی نو ټول دیوال بدرنګ ښکاری، شایسته نه ښکاری. لنډه کیسه هم دا اسنه له موضوع رانیولې تر تلوسې پوری، تر لیکنو پوری، تر ژبې پوری، تر جمله بندي پوری، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که ورس لنډه کیسه ولیکو دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو د لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه. دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک ورس نوې کیسې ولیکي که دغه سی وخاکه ای دغه موضوع پر اپتا باندې نو دا بیا بلې خواته نه ځي. یعنی یوه نقشه باید ته ولري لنډې کیسې، دا یوه خبره. بل خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته
زم راځم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یا هدف یو موضوع، دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید عمق لیکوال په فایل کې باید تلوسی فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخ کړی یم یا په کاغذ باندې ولیکل، دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیشم ستا کرکټرونه هم ستا ارس ستا دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي. بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سو، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي، په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوه شي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه، دې لپاره څو کرکټرونه مهم دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډ کوي، له خوند یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نسی رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خوینو عادتونو دغه په تشریح شاید دغه کیسه تر شل مخه ډېر مخه اضافه شي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شده. بلې جمله بندي ډېره مهمه ده، عادت او خوونه د کرکټر نو ډیر مهمه دي او وايي چې نه راولي. مثال خبرې کړ په ما غلنډ کې ستا کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې د په واقعي ژوند کې لیدلی، اته دغه غته تصویر ورکوي، د هغه سوالګر تصویر دی ورکي، اته دغه په ډېر د فکر وکړي چې یو سوالګر فرزن په څه ډول ژبه باندې د تخواست کړای د سمراسته ورسره وکړي، هغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي ممنه کله شی او تصویرونه ډېر تکرار شوی دي، کله دغه نه ډاډه وکړي دا ډیر شدا کچیر تصویر د ډیر قوی تصویر نه پیدا کولای. عادی دی وای مثلا کومج دا سی وای چې یونجلی دا غټ توري بادامي سترګي درلودي،
کلیشه
مسترګي به خېت کرار سوي دي، تر دې چې ساده وای چې غټ توري سترګي درلودي دا به مې په نظر باندې پېښی، او کوشش دی وکړي چې خپل تصویر نه پیدا کړي، خپل یو څه ولیکي، هغه ټکی یا جملې چې د پکسا کې راوړي باید خپل دي. ګور کوم شته چې بل پل باندې ګام چیز د پولار سو اول خو به هیڅ وخت غته ونه رسیږي. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرض نه اول خو امکان نه رسور ورسېږم، که به ورسېږم نو د ما کمال بڅی تر ما مخ شو بل څوکستان خپل لار دی ولري هدف می داد. شت اول کې نیمګړتیا به ستونزې ولري خو ورو به دغه نیمګړتیا به رافسی، دغه نیمګړتیا به حل شي، د مشکلات به حل شي، خپل لار تعقیب کی. او بل کته امغه بل چاپونو باندې پلج دی کوروم رسیږي، هغه خو امغه تنه دا ولر هغه بیا تر تام مخیزي بیا نه سی ورسیدای موش لپاره مرغه تقدید خراب کړی.
یو څار څوک خپل تجربه نه لیکي، فکر کوي چې تر د مخکې چې کوم څلې کلسوي دي قصې امغه دي.
کوم مخکې ول سی دغه دغه لیکنه دا ست سی دی هر چا نصر بیل ده باور وکړه لکه په دغه زینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګی په رنگ باندې نه چې دوه انسانانو مو یو رقم د نشانه نه دي، هم دا اصلي کنه مو درسته ګوره زه شاید یو رقم خبري وکم او من سب تاسو شاید بل رقم خبري وکي، لکه نه هدف ته زه شاید خپل کلماتو کې یو رقم جمله امغه مفهوم د تاسو یې وایسته، امغه تاسو وایسته تاسو په یو شکل باندې وایسته بل شکل کې شکل وایم، یو مفهوم وایو خو هغه دی ویلو طرز هم بیل ده. یمو چې خپل مشکل دا ده چې که یو څوک هم دا سیادی هغه شپون صاحب خبره دا وایمو نصر وایو خو لیکلای نس، یو څوک په ډیر شی خبرې کوي، اما خبرې په کاغذ باندې راوړل کیږي، قلم باندې راوړل کیږي، او کله چې دای په ورته یو څه ولیکي نو دای په هغه خپل ځکه طبيعي ژبه بدلی، لهجه مې هدف نه ده، د لیکلو طرز خپل ژبه بدلی. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنه کړی دی، نو زم باید په مغسلر
ما تیارې جملې په ذهن کې یې په خوای لوستي هغه راوخل
ما نه مغه خبر دنه مش باید خپل اوسو نه د سیبل چاپلونو باندې ګامونه چیزدم دغه ډیر مهمه ده.
احمدی صاحب خلاصه ده د راتو وایسته چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي.
مهمه ده دا چې موضوع ډیر مهمه ده، کڅ نه ویني خوره موضوع نه وی زاویه لري، نو نه بیا خپله فکر باندې وکړي. بل خبره ده دا چې یو خاکل کل دې ډیر مهمه ده چې به بلی خواته لار نه سي. بل خبره ده دا چې لپایله باید تلوسه وساتي، هر هغه څه په فایل کې راولي چې لوستونکو تر پای پورې وساتي. بل هغه جمله باندې ته باید توجه وکړي، بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعت وګه سپړل کیږي، هغه ته باید کیسه ختمه کړي، ځکه چې غوټه خلاص به کیسه ختمه ده، نور څه به اضافه خبرې. بل کرکټرونه باید ژوندۍ کې تصویر دلته ډیر مهمه ده، تصویري ژبه ډیر مهمه ده، یو څه باید لوستونکو باندې وویني. بل خبره ده چې هغه کرکټرونه په کراوړي چې د واقعا لیدلی کله شي خبري ونه کی، ګور اوس په اول کې چې ظالم سړی چاغ او مش پټول کې څوک زیاتره کې څوک ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه څیره لري، دا چې ډیر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړي دا چا خبره
مرچ دې مرچ
ډیر مهربانه څیره لري خو زړې توري مش مشکل ده دا چې سي مګه اول چې مصور لري مګه بس په غوښو کې دی بل خو نه زو. بل خبر ده چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه د ارسي بد شایسته
کورمدان چې موږ بلنه مو منله
نل تاسو نه مننه ډیر زړه مننه.